پیام شما نظر شماست.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. زه امید زیرمل مو یوې بلې پښتو خبرونې ته هرکلی کوم. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په باب کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي. په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د عامه اړیکو مسؤول فلیپ کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
This winter we can only support 7 million.
په سګنی ژمي کې موږ یوازې د 1 میلیون افغانانو ملاتړ کولای شو. ډبلیو ایف پی پلان لري چې تر را روانې مې میاشتې پورې 14 میلیون خلکو ته خواړه، مقوي غذایی مواد او ژوند ژغورونکي توکي ورسوي. د دې لپاره 28 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لرو.
خغلی کروپوف زیاته کړه چې دوی تیر اونۍ یو نوی مالی مرسته ترلاسه کړه، خو د دې پیسو یوه برخه یې هغه پورونو ته ورکړه چې تیر کال د فعالیتونو لپاره یې اخیستي وو. هغه زیاته کړه چې ډبلیو ایف پی د بودیجې د کمښت له امله تیر کال اړ شو چې 10 میلیونه کسانو ته د مرستو د رسولو پروګرام وځنډوي. ملګرو ملتونو مخکې ویلي چې په افغانستان کې له 29 میلیونه ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام له پرانیستو خبر ورکوي. په خطر کې میشته د سفارت شر ظافر کرندیکر پرون پر خپل ایکسپاند لیکلي د پروګرام په پرانیستونکو غونډه کې لسل افغانانو فارغانو سره یوځای ګډون وکړ. میرمن ډیکر زیاته کړې چې افغان فارغانو د اړیکو همکارۍ او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډېر مهم دی. هغې د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیاتو په اړه څه نه دي لیکلي، خو ټینګار یې کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکي په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي. د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغه پلان هرکلی کړی چې غواړي لمنځري اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا ته د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي. د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو له اژمنه سایله ویلي دي چې د نړیوال بانک د اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده. پر دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه قرغزستان، تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په تېره ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه. او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې تګلارې له مخې به د کاسا زر پروژې بشپړولو عملی کار پیل شي. خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو او پراتونکو کې د هغې د عوایدو چارې به له افغانستانه بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت به پکې ښکیل نه وي. ورسره هغه چې د افغانستان د کرکټ بورډ د کرکټ ملي لوبډلې په یوازینۍ ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماتې وخوړه. کرکټ بورډ غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنیو سیالیو ته لوبډله اعلان کړه. په اعلان شوې لوبډل به کې په لومړي ځل ځنی ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی. د یو ورځنیو سیالیو په نوم لړ کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، ریاض حسن، رحمت شاه عظمت، عمر زی، اکرام علی خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علی محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید ځدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو کې قیس احمد، ضیاءالرحمن رحمان اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. د ویرو ده چې د ورځنیو سیالیو لړۍ به د مارچ په 10 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پیل شي. راپورونه وایي چې د عراق د پلازمېنې بغداد په شمال کې د داعش په برید کې یو دولتي سرتېری وژل شوی دی. د عراق دفاع وزارت ویلي چې دا حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره په تارمیه ښار کې وشوه. دې وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دا سرتېری د عراقي پوځیانو غزمې ته نږدې د سړک د غاړې ماین چاودنه کې وژل شوی. د بیان پر بنسټ په چاودنه کې 4 نور کسان هم ټپیان دي. د عراق دفاع وزیر ثابت عباسي د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی. داعش ډلې د برید پړه منلې ده. او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمن په کور کې د قرنطین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخواني اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چیرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوختي وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي. دا اعلان داسې مال کېږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و. کووید 19 خو متحده ایالاتو کې د مړینو درې ملت خو اوس فلسم ځای کې دی. ازادي راډیو اوري وړاندې خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په اړه د ریچارډ بنټ راپور ته غبرګونونه. د طالبانو رژیم د ځان ضد تبلیغات په لاله خو د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو ستایله ده.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some...
The Afghanistan para da nariwalo bargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vina larala.
افغانستان کې واوري او بارانونه. نورستان کې طالب چارواکي وایي د پارون اسادآباد عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده.
پنجمه دورز نه اور شدت سره روان دي نو د هغه د وجنه په اکثر لارو کې بر پوچن راغل دي
او په ایران کې ټاکنې هلته پرون د ولسي جرګې یا مجلس او د یوې بلې مقرنه څانګې یا د خبرګانو د مجلس ټاکنې وشوې چې احتمالا نن یې قسمي پایلې اعلانېږي.
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ستړي مشي سهار مو په خیر. زه امید زهیر معلم. د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ بینټ راپور د دوی پر ضد یوه تبلیغاتي هڅه بللې. خو د بشري حقونو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت لپاره مهم بولي. ښاغلي بینټ د پنجشنبه پر ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا 55مې غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو له لوري د بشري حقونو سرغړونې دوام لري. تفصیل راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقونو ډلو ستایلی. د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپله اکس پاڼه پرته له دې چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکوي، د اوسني او پخواني سیاست مقایسې په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکی، مالی او روحي مسؤلیت لري، څوک د چا په حق تجاوز نشي کولای، هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقونو په چیرې بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وباله او ویل په نننی افغانستان کې لشپژم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي انجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارتاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
د افغانستان پاره د نړیوالو خبرګون په مسله کې ښاغلي بینټ یو مهمه وینا لرله. هغه دا چې د وویل له افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اورېدلی چې له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینی شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتی عاملان بېغمه ګرځي. بینټ ټینګار وکاو چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نورې سرغړونې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د ډېرې واورې او باران اورېدونو له امله د ځینو لویو لارو او ځینو سیمه ییزو لارو د بندېدو خبرونه هم ورکول کېږي. تازه د ځینو نورو لارو په ګډون په نورستان کې له تېرو څو ورځو پرله پسې واورې اورېدنې له امله د پارون اسعد آباد عمومي لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې ماښام پورې په پارون کې له یو میټر زیاته واوره اورېدلې ده. تفصیل دې راپور کې واوري.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پرله پسې واورې اورښت ستونزو سره مخ کړي دي. د دوی په وینا چې په ډېری ځایونو کې د زیاتې واورې اورښت او ښویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل آزادی راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه واوره په شدت سره روان دی. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچین راغلی دی او د واورې اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی، کته انشاءالله دومره واوره نشته. تر سټاپ پورې واوره ډېر ده، نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې خپل تخنیک ٹیم توسط باندھے لار صفائی کو ان شاء اللہ ورس دوبارہ تک رات تک دوبارہ بس صفائی ترتیب جوڑ سی.
د تیرو دو ورځو په جریان کې د پر لپسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدې ولایت نورګرام ولسوالۍ نکرې کلی کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږې راخویدلې وې چې پکې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دېرشو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله اوښتي وه. د افغانستان سرپرست حکومت مسؤلین وایي د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د شدیدو بارانونو، یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوې دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر څه د ازادي راډیو نل تکړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د امریکا متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ وایي واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د ښځو پر کار کولو بیلابیل بندیزونه د دې لامل شوي چې معلوله ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. د انسټیټیوټ د پنجشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور کې ولیکل. دا بندیزونو د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشتون ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې دې ته اړ کړي دي چې پر واټونو سوال ته کښېني. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې وایي د مالي ملاتړ او د کار نشتوالي له امله له ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. تفصیل دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودیتونو او بندیزونو د ناوړه پایلو په اړه د اندېښنو په دوام تازه د امریکا د سولې انسټیټیوټ ویلي چې واکته د طالبانو له رسېدو وروسته د طالبانو پر لپسې بندیزونه د دې لامل شوی چې معلولې ښځې خپله ګټه وټه له لاسه ورکړي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبې په ورځ د افغان معلولینو پر وړاندې ننګونې په نوم یو راپور خپور کړ او ویل چې دغه بندیزونه د معلولینو د ملاتړ د هر اړخیز پروګرام د نشټوالي ترڅنګ ګڼې معلولې ښځې په واټونو کې سوال کولو ته اړ کړي. په راپور کې وړاندې راغلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره د شرعي محرم شتون د فرمان صادرول د معلولو ښځو او نجونو پر وړاندې ننګونې لا پسې زیاتې کړې دي. خو د طالبانو حکومت تل ادعا کوي چې په افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه خوندي دي. د امریکا د سولې د انسټیټیوټ راپور زیاتوي چې معلولې ښځې په افغاني ټولنه کې په ځانګړي ډول له تبعیض، انزوا، سپکاوي او تحقیر سره مخ دي. د انسټیټیوټ په وینا دا مسله د اندېښنې او خپګان د زیاتوالي لامل شوی ځکه چې هر ورځ افغان معلولې مېرمنې د تبعیض او تعصب سره مخ کیږي چې دا د دوی د وقار او د ژوند کیفیت د جټوالي لامل کیږي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ پر راپور کې راغلي د هغو کسانو لپاره چې له زیږون راهیسې معیوب زیږیدلي وي ننګونې نورې هم ډېرې دي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر معلولې ښځې او نجونې وایي چې له مالي ملاتړ او کم معاش او د کار نشتوالي له امله ډېرو ټولنیزو او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکې شبانه صدیقي چې نابینا ده وایي چې د طالبانو د حکومت پر راتګ سره یې خپله دنده له لاسه ورکړه او اوس له ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پوهنتون 4 کلن کورس یې د سالمو خلکو تر څنګ پای ته ورساوه او د لیسانس سند یې هم ترلاسه کړ او د نابینایانو لپاره یې په یوه موسسه کې د بریل خط زده کړه ورکوله.
متاسفانه دولت نه برابر
له بده مرغه حکومت یعنی د طالبانو حکومت د معلولینو لپاره نه د کار زمینه برابروي، نه د حرفوي زده کړو زمینه او نه هم مناسب معاش ورکوي. دولت لږ معاش یو نابینا ته ورکوي چې په حقیقت کې د هغوی ژوند ډېر سخت دی.
دولت برش پرداخت میکنه.
یو بل نابینا میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
د شهیدانو او معلولینو وزارت یو شمېر نابینایانو ته د میاشتې 2000 افغانۍ او ځینو ته د میاشتې 3000 افغانۍ ورکوي. تاسو په خپله پوهیږئ چې په دې ګرانۍ کې دا پیسې د یو کس لپاره بسنه نه کوي، د کورنۍ لپاره خو بیخي کافي نه دي.
مخکې تر دې هم یو شمېر معلولینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خپل وخت د امتیازاتو د نه ترلاسه کولو په اړه شکایتونه کړي. خو شاوخوا درې اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویلي و چې سږکال له 1.5 میلیارد افغانۍ زیاتې پیسې یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د بانکونو له لارې ویشل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې 4 ورځې مخکې د ګراوند تورت سلیوشن مرستې رسولو نړیوال سازمان یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوي و په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو لپاره بشري مرستو ته لاسرسی خورا ستونزمن دی. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې یوازې 12% معلولین بشري مرستو ته لاسرسی لري او 16% یې بشري مرستو ته لاسرسی نه لري. د امریکا د سولې انسټیټیوټ په خپل راپور کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د 2013 کال د یو راپور په حواله لیکلي چې په افغانستان کې شاوخوا 1.2 میلیونه معلولین شته چې 40% یې ښځې دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د ازادي رادیو خبرونه 24 ساعته زموږ په ویبپاڼه واورئ. ازادي رادیو .com زموږ ادرس دی. د دې سربیره موږ په ټولنیزو رسنیو هم څارلی شئ. د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه، ایکس پاڼه، یوټیوب، انسټاګرام او ترخواي اوس واټساپ ګروپ هم ستاسو په خدمت کې دی. کولی شئ ټول خبري موضوعات هلته وګورئ، ویلولئ او حتی وای ورئ. زموږ خبرونه تر تاسو له هرې لارې، له هرې ممکنې لارې در رسیږي او ازادي راډیو د خپل خبراوي لپاره وټاکئ. په ایران کې خلکو پرون د ولسي جرګې مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګلون هغه مسئله ده چې د ډېری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. تفصیل دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب 11مه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړي. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوریت نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت 2 ځلې د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لومړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسته اعتبار بیا ترلاسه کړي دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي، خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي وو چې رایه به ور نه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرگس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي وو چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایه به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړې وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1 اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري آژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رایې ورکولو بهیر پیکه و. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په تیر ځل انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی و، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 42.5% وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
کرکټ د آیرلند د کرکټ ملي لوبډلې په یوازنۍ ټیسټ سیالۍ کې پرون افغانستان ته ماتې ورکړه. دا د آیرلند د کرکټ په تاریخ کې لومړی ځل و چې ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان له آیرلند سره دوه ټیسټ سیالي کړې وې. د دې په ګډون لومړی افغانستان ګټلې وه او پرون یې بیا آیرلند ته ماتې ومنله. د مات سره سم د ټولنیزو رسنیو کاروونکو د کرکټ د چارو کارپوهانو د کرکټ د ملي لوبډلې په جوړښت په کرکټ بورډ کې د لاس وهنو او ترخواري د یو نامناسب لوبډلې اعلانول د ماتې سره عاملونه ګڼلي وو. په کرکټ بورډ د رهبرۍ په کچې خورا سختې نیوکې کړې وې. خو له دې وروسته یعنی افغانستان د راتلونکو لوبو لپاره چې آیرلند سره دي او د مارچ په 10 نیټه پیلېږي، له ماتې نږدې ساعتونه وروسته د افغانستان کرکټ بورډ د آیرلند پر وړاندې ورځنیو درې لوبو ته هم لوبډله اعلان کړه چې په هغه کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، عظمت الله مرزه، اکرام علي خیل، محمد نبی، ګلبدین نائب، ننګیالی خروټه، علا محمد غزنفر، بلال سمی، فضل حق فاروقی، نور احمد، نوید زدران او فرید احمد شامل دي. په احتیاطي لوبغاړو قیس احمد، ضیاء الرحمن اکبر او شاهد الله کمال ته ځای ورکړل شوی دی. خو له دې سره سره د کرکټ د چارو پوهانه او ترخوای د کرکټ مینوال او په ټولنیزو رسنیو کې په کرکټ بورډ د رهبرۍ تر کچې نیوکه کوي او هلته د لاس وهنو او د نامتوازنو لوبډلو اعلانول د دوی د هغه څه دي چې دوی پرې پراخې نیوکې لري او په دې اړه باندې ډېر لیکنې هم کړې دي. د آیرلند او افغانستان ترمنځ د ټیسټ د پرونۍ لوبې په اړه چې وروسته لوبډل مشر سو ویلې د دواړو لوبډل مشرانو او ماتې سوي او د ټولې لوبډلې تفصیل د بختیار سایل په دې راپور کې واخلي.
دا هغه شیبې دي چې د آیرلند د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د ټیسټ سیالۍ د ګټلو بریا نمانځي. یا د لوبډلې یوازنۍ ټیسټ سیالي د شپږو وکټو په توپیر له افغانستان وګټله. سیالي چې د تیر فبروري میاشتې په 28مه نیټه د عربي متحده اماراتو په ټولرنس اول لوبغالي کې د افغانستان په کوربتوب پیل شوې وه. د درېیمې ورځې په وروستي سیشن کې آیرلند وتوانېد چې د افغانستان د 111 پنډو هدف پوره کړي. دا لومړی ځل و چې آیرلند د ټیسټ سیالي ګټي. افغانستان د یاد سیالۍ پچه ګټلې وه او توپوهنه یې کړې وه چې په لومړۍ پاڼۍ کې د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته 155 منډې کړې وې. په یادې پاڼۍ کې ابراهیم زدران نیمه سلیزه وهلې وه او مارک اډیر د آیرلند لپاره 15 لوبغاړي سوځولي وو. میلمه لوبډلې د خپلې توپوهنې په لومړۍ پاڼۍ کې د پاول سټرلینګ د نیمه سلیزې پر مټ 233 منډې وکړې او په لومړۍ پاڼۍ کې افغان لوري 108 منډې مخکې شول. افغان لوبډلې د خپلې دویمې پاڼۍ پیل بیا هم ښه ونه کړ. ابراهیم زدران او رحمت شاه زر له لاسه ورکړ. کړل او بلاخره ټوله لوبډلې په 213 منډو وسوځیده. دا ځل لوبډل مشر حشمت الله شهیدی نیمه سلیزه ووهله. د افغانستان له لوري ورکل شوی هدف ایرلند یوازې د څلورو لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ. په دوی پاړۍ کې د ایرلند لوبډل مشر انډي بیلبرن ني 85 او ټکر بیا وویش نه سوځیدلې منډې وکړې. نوې صدران چې په لومړۍ پاړۍ کې درې لوبغاړي سوځولي او په دویمې پاړۍ کې هم دوه لوبغاړي وسوځول. افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی د لوبې په وروستیو شیبو کې وویل
I think the first day when we were betting so we
let the lobby the lobby rad kala che mur shato ko hana wana kra lobamu la la fat la lewa the ireland to pachun ko pachangde thoga chatak to pachun ko padir discipline fra to pachwan wakra mur padir lobak ki zini musbat chiki ham dar lodal che the navid zadran rahman allah gurbuz aw zia akbar lobwi ireland ta the lobby test chalayo la kabala mubarki wayam amur la de lobby ham
د ایرلند لوبډل مشر انډي بلبرنی بیا دا سیالي د خپل هیواد د کرکټ راتلونکي ته مهمه وبلله. هغه وویل
I think it's right up there.
رحمان اکبر او د غوره لوبغاړي جایزه بیا مارک اډیر وګټله. د ولید چې افغانستان او ایرلند تر دې دمه یوازې دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې دي چې لومړی یې افغانستان ګټلې وه او په دویم کې ایرلند بریالی شو. تر دې وروسته به دواړه هیوادونه د درې ورځنیو او درې شل ورځو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د عربي متحده اماراتو په شارجه ښار کې پیل کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
او د خبرونه ورسته راپور دا چې میټا شرکت چې فیسبوک او انستګرام هم اړوند دي په اروپا کې د میلیونونو کاروونکو د معلوماتو په غیر قانوني راټولونه تورن شوې ده. په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کاروونکو ملاتړ ډلو ویلي دي چې د میټا شرکت په وړاندې قانوني شکایت ثبت کړل. که څه په وروستیو کلونو کې د ټولنیزو شبکو د کارونې اندازه زیاته شوې خو زیات وخت د شبکې د کاروونکو د خصوصي معلوماتو افشا کېدل هم یو جدي موضوع ده. تفصیلي په دې راپور کې
په اروپا کې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د ملاتړ ډلو په ګډه میټا چې د فیسبوک او انستګرام خاوند شرکت دی په دې سیمه کې د سلګونو میلیونو کارونکو د معلوماتو د راټولولو لپاره په غیر قانوني او پراخو عملیاتو تورن کړی دی. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو له 45 ډلو جوړ شوی بنسټ دی ویلي چې د دوی له ډلې اتو شرکتونو د اطلاعاتو د خوندیتوب لپاره د خپلو ملي ادارو اصولو ته په پام د میټا په باب تیره پنځشنبه رسمي شکایت درج کړی دی. دا ډلې ادعا کوي چې میټا شرکت د خپلو کارونکو غیر ضروري اندازه اطلاعات راټولوي لکه د دوی د جنسي تمایلاتو، د دوی د عاطفي مسایلو او د احتیاط په وړاندې د دوی د حساسیتونو په اړه معلومات چې د دغو ډلو په وینا په دې باب په آزادانه ډول د میټا له دې چلند سره موافقه نسی کولی. د CNN په ګډون ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ټولنیزو شبکو د کارونکو د خوندیتوب دغو ډلو استدلال کړی چې د میټا شرکت چلندونه د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د ساتنې د قانون ځینې برخې نقض کوي. په اروپا کې د کارونکو سازمان یا BEUC په یو اعلامیه کې ویلي میټا په دغو غیر قانوني کړنو سره د څارنې پر اساس د اعلاناتو سیستم تقویه کوي چې کارونکي په آنلاین بڼه تعقیبوي او دوی ته د اعلاناتو د ښولو لپاره د دوی پراخ اطلاعات راټولوي. خو میټا شرکت دغه ادعاوې رد کړي او د دې شرکت ویان په یو اعلامیه کې ویلي دوی د څارنې په تړاو خپلې ژمنې په کلکه رعایت کوي او ډاډمن دي چې د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول یې رعایت کړي دي. اروپایي ټولنې په تیره می میاشت کې میټا شرکت $1.3 billion جریمه کړ چې د فیسبوک د کارونکو شخصي اطلاعات یې د امریکا په متحده ایالاتونو کې سرورونو ته انتقال کړي وو او له دې سره یې د دې ټولنې په وینا د اروپایي ټولنې د خصوصي حریم د خوندیتوب اصول تر پښو لاندې کړي وو.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلروش ساته.
سلیرو ساته ازادي رادیو اوریز موږ په پانا رادیو ستاسو خدمت کړه کول شي ځان خبراوي او افغانستان سیمه نړۍ څخه د روسي موضوعاتو د خبراوي لپاره ازادي رادیو غوره کوي. د دې سربېره په ټولنیزو فرهنګي طالبي او مهمو موضوعاتو خبرونه هم درته خبرو. نږدې کېږو په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرشو دقیقو ته مخکې له دې چې د خبرو لنډیز ته وړاندې ولاړ